وخت په افغانستان کې د غرمې 2 بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه او د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. زه نور یاسنوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د په سرحد ایالت کې د نننۍ 14 او د غرض د حملو په اړه راپورونه لرو. ویل کېږي چې پېښور نن د 2 قوي 14 او د غرض د حملو صحنه وه. په دې اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. دغه راز اوري چې د ناتو ځواکونو د منل چې په پکتیا ولایت کې په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پر ځین نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. بشپړ معرفي به د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو وروسته وکم. خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له کندهار څخه د کتنې په دوهم ورځ په دغه ولایت کې د 14 لزاینو او د قربانیانو له کورنۍ سره کتلې دي. د بغلان ولایت د ولایتي شورا غړي ندا کیهانی نن سهار د ناپیژندل شویو کسانو لپاره په دزو ټپی شوې ده. او په بارنۍ خبرونو کې به هم د پیښور له صدر څخه د امنیتي پیښو خبر ترلاسه شي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی له کندهار څخه د کتنې په دوهم ورځ په دغه ولایت کې د 14 لزاینو او د قربانیانو له کورنۍ سره کتلې دي. ولسمشر کرزی 13 ورځ د کندهار ولایت د سیمایز چارواکو سپینګیرو او مشرانو سره د کتنې او د کندهار د امنیت وزارت د امنیتی وضعیت د سیړل په خاطر دغه ولایت ته سفر وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبريال د خبر لمخې ټاکل شوی چې خغلې کرزی د کندهار ولایت له یوشمیر خدو سره هم وګوري. ولسمشر کرزی سره په دغه سفر کې د افغانستان دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزارت مرستیال د ملي امنیت رئیس او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان ملتیا کوي. د بغلان ولایت ولایتي شورا غړي نه دا کیهانی نن سهار د ناپیژندل شویو کسانو خوا په دزو ټپی شوې ده. په خبر پاڼه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت څخه خبره شوې ده راغلي چې په میرمر کیهانی د خپل کار د دفتر په لاره کې بریچ شوې ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې میرمن نه دا کیهانی اوس مهال په روغتون کې ده او پولیسو د پیښې په اړه پلټنه پیل کړې ده. په هلمند او غزنی ولایتونو کې د ماین په 14 کې 15 کس وژل شوی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې لام دې عمل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبره شوې ده راغلي چې د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ په سیفون نومي سیمه کې 14 پر یو ټراکټور موټر شوی ده چې 2 کس پکې وژل شوی دي. دغه شان په خبر پاڼه کې راغلي چې په غزنی کې د یو ماین په 14 کې 6 پر یو ډاینا موټر شوی ده 3 کس وژل شوی دي. او په کندهار کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې د کندهار ښار پاته مناهیه کې لوی شاودنې څخه مخنیوي شوې ده. په هغه خبر پاڼه کې افغانستان د دفاع وزارت له مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې ده راغلي چې د ملي اردو ځواکونو د نړیوال ځواکونو سره په ګډه همکاري 3 بوشکې چاودیدونکو مواد کشف او ترلاسه کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 40 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد له سادات غونډې څخه ترلاسه شوي دي. دغه شان خبر پاڼه وایي چې د ملي اردو ځواکونو په فاریاب، بادغیس، هلمند، پکتیا او خوست کې له 100 څخه زیات مخالفت وجلی او ټپیان کړی دی. او په کابل کې صرافان د ټولند راپور لمخنه افغانۍ د بارنۍ اثر پر وړاندې داسې بدلی کی یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 15 پولا یو یورو 15 پټ افغانۍ او 100 پولا یو سټرلینګ پاوند 3 افغانۍ او 10 پولا یو سو دریال جلس افغانۍ او 100 پولا زر ایرانی تومان 40 افغانۍ او 10 پولا او زر پاکستانی کلداري 1501 افغانۍ. دا ورته دی د مد افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنی خبرونه او فرشته جلال سه
نن د یوې بجې او 15 دقیقو په شاوخوا کې د پېښور ښار په زړه د صدر په سیمه کې 15 پرلپسې 14 وسوې. د ازادي راډیو خبریال له سیمې رپورټ ورکوي چې 14 د امریکا قونسلګری ته نږدې سوي دي. رپورټونه وایي چې په سیمه کې د وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ وسلواله نشته لا هم ادامه لري. په صدر کې د راکټي حمله او سپکو 14 اوازونه اورېدل سوي دي. د طرفاتو دقیق رقم لا نه دی معلوم سوی. د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د ملکنډ ایجنسی په کوز دیر سیمه کې هم نن د پاکستان د نېشنل عوامي پارټي د پلویانو په غونډه کې په 14 کې تر 100 زیات کسان مړه او زخمیان دي. د دې دواړو پیښو جزئیات په ورسته په خبرونه کې وړاندې سي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون له ازبک چارواکو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال تعهدات پر ځای کړي او همدارز د دې هیواد په سیاسي چاپیریال کې مثبت اصلاحات راولي. بان کی مون نن د تاشکند پوهنتون محصلینو ته په وینا کې یادونه وکړه چې د ازبکستان حکومت د شکنجې او د خلکو د سیاسي او مدني حقوقو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه امضا کړي دي او تعهدات یې کړي دي او اوس یې د عملي کولو وخت دی. بانکیمون په تاشکند کې د خبرو پر مهال د کوم خاص مشکل یادونه ونه کړه، خو د دې تر خبرو لږ موده مخکې د بشري حقوقو د نړیوال ادارې پر رپورټ کې پر ازبکستان انتقاد شوی وو او ویل شوی وو چې د دې هیواد حکومت د اندیجان د پیش پاړه په تحقیقاتو کې ناکام شوی. د بشري حقوقو د حمایت نړیوال کمیټې پر ازبک چارواکو ژغ کړی وو چې په 2015 کال کې د اندیجان د پیش پاړه جامع تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون بنن روسته د دغه هیواد له جمهور رئیس اسلام کریموف سره وګوري. بان کی مون به د مرکزی آسیا 15 جمهوریتونو ته خپل سفر ته نن او سبا هم ادامه ورکوي. لا ایران رسیدلی رپورټونه وایي چې د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی زوی حسن لاهوتی شای محاکمه ته ودرول سي. لاهوتی تیر میاشت ایران ته لایو بهرني سفر څخه ترتنیدو وروسته نیول سوی دی. دی په 2009 کال کې د جمهور ریاست د انتخاباتو په ضد د مظاهرو په تحریک کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی. د ایران خبری آژانس اسنا د تهران د انقلابی محکمې د چارواکو په حواله رپورټ ورکوي چې د لاهوتی د قضیه په ارتباط یو مفصل رپورټ محکمې ته وړاندې سوی دی. د تهران انقلابی محکمه په ځانګړي ډول د هغو کسانو دوسیه چیړي چې د سیاسي انګیزو پر اساس د ایران ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور نیول کیږي. د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا کې نن د پولیسو یو مرکز ته نږدې انتحاري حمله شوی. رپورټونه وایي چې حمله کوونکي ځان د دې سټېشن مخکې الوزولی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. په روسیو کې د روسیې لوی ښارونه په پرله پسې ډول د انتحاري حملو هدف ګرځي. تېرونې د مسکو ښار د میټرو په دوو تم ځایونو کې لږ تر لږه 500 تنه په دوو انتحاري حملو کې ووژل شول. او روسي رپورټونه وایي چې لشتلژه یو سلو څوارلس کسان د چین په شمال کې په وکان کې تر چاودنې وروسته ژوندې راوستل سول. دا چاودنه تقریبا اونۍ مخکې سیوه او لشتلژه یو سلو در 15 تنه په کان کې بند پاتې وو. د چین دولتي خبري آژانس سینوا رپورټ ورکوي چې د نورو ورکو نه دي شوتنو د ژغورلو لپاره هم عملیات روان دي. په چین کې د کارګرانو د مسؤلیت د وزارت مسؤلینو ویلي چې په کان کې تر وی اونۍ بند پاتې کېدو وروسته د کارګرانو ژغورنه یو معجزه وه. د چین د کمونیست ګوند مشر ویلی چې شغورل سوی کسان په شا صحی وضعیت کې دي. خبرونه ختم سول.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پېښور خیبر ایجنسی او ملکن کې د نننیو حملو له حاله مو خبرو. لومړنی راپور نو وایي چې لږ تر لږه 15 تنه نن په پېښور کې په حملو کې وژل شوی دی. د ناتو ځواکونو دا منلی چې په پکتیکا کې په اوبخي په پکتیا کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ رسیدلی. د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د لومړي ځل لپاره جنګي ماموریت بللی. د فراه ولایت د امنیتي حالاتو په اړه د دې ولایت د امنیې له قمندان سره مرکه کوو.
من های د پرسونو په نامه باندې چې موږ تاسو فنا راوړې ده، فنا چې دوی ته راوړې ده، باید داسې افراد او اشخاص خپل په سیمه کې پرینش دي، داسې اشخاص خورده فراری خلک دي.
د غراز خبرونې په وروستۍ برخه کې هم دوه اونیس پروګرامونه سپورت او د ښځو لپاره مهیروي را سره اوسه. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. له پېښور څخه مو څو شېبې مخکې راپورونه ترلاسه کړل چې نن د دې ښار د صدر په سیمه کې څو چاودنې او راکټي حملې وشوې چې وروسته د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې امپایل شوې. له پېښور د آزادۍ راډیو خبریال څو شېبې مخکې راپور راکړل چې نښتو دوام درلود، خو څو شېبې مخکې مو راپور ترلاسه کړل چې دا نښتې اوس درېدلې دي. دغو حملو او نښتو له امله سمدستي د تلفاتو دقیق شمېر نه دی ورکړل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې د پېښور په چاودنو کې نن 15 تنه وژل شوي. شوی دی. ویل شوی چې دا تنظیم شوی حمله وی تر دې وړاندې نن سهار په کوز دیر پورې مربوط د تیمور ګوره په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې یو ځانوژونکی حمله وشو چې له امله یې شاوخوا شل تنه ووژل شول او څه باندې سل نور ژوبل شول. له بلې خوا راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو تورخم ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په زخهخیلو سیمه کې د ناتو د ځواکونو د ټانکرونو پر اډې حمله وکړه. د اته د تیلو ټانکرونه چې افغانستان ته د ناتو ځواکونو ته تیل لیږدول له منځه یوړل. د خیبر ایجنسۍ د ادارې یو مسؤول فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دا حمله نن سهار وختي شلو وسلوالو کسانو وکړه. د تلفاتو په اړه دقیق راپورونه نه دي ورکړل شوي. همداسې به د ازادي راډیو د مشال د څانګې همکار شاهین بونیری را سره په سټډیو کې دی. به بونیری صاحب خبرونه تکرار غلاست
ډیره مننه.
راته وایي چې د دغو حملو په اړه تاسو ته څه تازه راپورونه رسیدلي دي؟
لومبه خبره خدا ده چې دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې نن په اسلام آباد کې د پارلمان غونډه روانه ده او د پارلمان د غونډه ډیر زیات اهمیت او ارزښت په دی وجه لري چې دا د پاکستان په اساسي قانون کې د سب بدلونونو د پاره راغوتنه شوې ده. دا بدلونونه داسې دي چې په دې کې یو د سرحد صوبې د پاره د پښتونخوا نوم دی. سور د وړاندې چې مونږ ګورو په ټوله صوبه کې خوشحاله کې د میلې کې د په دې مخه باندې چې د پښتونخوا د غنوم اون مانځي او په دې باندې د سیمې خلکو خوشحاله کولې. نن هم په دغه اړ کې په دغه جریان کې په تیمرګره کې کم چې د کوز دیر د ولسوالۍ او مرکزی ښار دی الته وغونډه روانه وه. په دغه غونډه کې ځان مرګي برید شوی دی او زه خپل اوریدونکو ته وایم چې په دغه برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. نور یو شمیر چې دی هغه ټپیان شوي دي. په دې کې د ډیرو ټپیانو طبي وضع ډیر د اندېښنې وړ ده. زمونږ خبریالان هلته وایي چې د کې ډیر پېښور ته وړل شوي دي. دغه پسې سمدستي په پېښور کې د صدر په سیمه کې دغلته د امریکې کونسلیټ دی، د فوز چوڼي ده، د فوز هسپتال دی او د سرحد صوبې چې کوم مشر وزیر دی بشیر بلور دغه کور هم دغلته دی. نو دغلته بریدونه شوي دي. زمونږ خبریالان وایي چې دغلته درې بمی چودنې شوي دي. دغه دریو بمی چودنو نه وروستو بیا راکټي بریدونه شوي دي. او زمونږ خبریاله سایمه حیات خان چې غلطه ولاړه وه ما ورته اوس خبرې کولې، نو هغې دا وویل چې دغه وسلوال چې دي د امریکن کونسلیټ ته ورننوتې دي. ګو چې دا مصدقه خبره لا نه ده، مونږ د چارواکو نه ده د دې تصدیق نه دی کړی، خو د هغې وینا دا وه چې وسلوال امریکن کونسلیټ کې دي او هغې چې دغلته امنیتي ځواکونه چې دي غزا په ځای کړي شوي دي او کله چې دی ځي هغه ځای ته د ننوتو کوشش کوي، نو هغې پې د دننه نه د ګرنیټونو بریدونه کوي.
یعنی ستاسو په نظر باندې دا ټولې حملې د پاکستان د سیاسي تحولاتو سره په تړاو دي؟ یعنی په دې معنی چې تاسو وایي پارلمان نن غونډه کوي او دغه د خیبر پښتونخوا د نوم په ارتباط باندې دا غونډه جوړه شوې وه، یعنی دا ټول د دې سیاسي تحولاتو سره په ارتباط دا تنظیم شوی حمله دي؟
یقیناً چې یو ډېر لوی سیاسي بدلون روان دی. یوازې دا نه چې د خیبر پښتونخوا نوم بدلېږي، بلکې په دې کې په شلګونو نور داسې بدلونونه دي د پاکستان په اساسي قانون کې چې هغه پغې باندې نن بحث کیږي. او نن به د پارلمان د غونډې ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وینا هم کوي. مونږ د سرحد صوبې چارواکو ته ګورو او دغې ویناو ته ګورو، نو د سرحد صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې مونږ په قبایلي سیمو کې ډېر کامیاب پوځي عملیات کړي دي. او هغه دا یار څرګنده کړې ده چې دا دغه کامیابو فوزي عملیاتو عکس العمل لې
بلی.
نو هغه دا خبره کوي. بشیر بلور چې دی هغه هم دا خبره کړې ده چې چونکې په صوبه کې خلکو خوشحاله کولې په دغه نوم باندې، نو داسې ښکاري چې دغه یو عکس العمل مخې ته راغلی دی. او دا
بنیر صاحب خبرو ته به دوام ورکړو. همدا شېبه رڼا مسرت د ازادي راډیو خبریال را سره له پېښوره په ټلیفون کې ده، له دې نه به د حملو وروستی حال واخلو. بلې مسرت، راته دا سکرې چې زموږ اړیکه له مسره سره پرې شوې ده. بیا هم هڅه کوو چې د وروستیو حملو په ارتباط باندې تاسو له تازه حاله خبر کړو. چارواکي په دې اړه څه وایي چې دا حملې د چا لخوا شوې دي؟
لکه څنګه چې ما وویل، میا افتخار د اطلاعاتو وزیر دی د صوبې، او مطلب ډېر مهم غړی دی د صوبایي کابینې. هغه دا خبره بار بار کوي چې موږ په اورکزو کې تاسو وګورئ د 1300 ونو نه عملیات روان دي او په هغې هغه کې ډېر خلک وجل شوې دي ډېر
وخت شمالي وزیرستان کې هم عملیات روان دي
په شمالي وزیرستان کې هم دي د شانتي د خیبر په ځینې برخو کې داسې عملیات دي چې په وړه کچه باندې دي خو روان دي هلته عملیات روان دي نو دغه وینا دا ده چې دا دغه عملیاتو د دغه کامیابو عملیاتو عکس العمل دی موږ که وګورو نو دا هفته دوه یا دوه درې اونۍ په پېښور کې ډېر ښه حالات وو دغلته قرارې وو خلکو لږه سا اغستې شوې وه یو ځل بیا دغه ښار چې دی دغه د بریدونو په لمن کې دی او زمونږ خبریالان موږ ته وایي چې دغلته د صدر په سیمه کې ډېر عمارتونه چې دي هغې تر زیان رسېدلی دی ټولې لارې چې په صدر کې کوم دي هغه امنیتي ځواکونو تړلي دي په بازارونو کې چې کوم خلک تللي هغوی هم هلته بندي پاتې شوي دي دغه شان دي زموږ خبریالان دام وایي چې دغلته اوس هم لوګي خېږي او ځای په ځای باندې ډزې اورېدې کېدی شي
تاسو مخکې د ملکن د سیمې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې د چاودنې په ارتباط وویلې داسې ویل کېږي چې دا یو ځان وژونکې حمله وه په دې کې وایي چې تقریبا تاسو وویل چې دېرش کسه وژل شوي دي د چارواکو د دې ګوند څوک هم شته په دې کې چې د وژل شوو کسانو په ډله کې او که چېرې د عادي خلکو چې راټول شوي وو
دا داسې خلکو د تیمرګره غټ بازار دی په کوزدیر کې هلته نن دوی دا غونډه کړې وه چې د خیبر پښتونخوا کوم نوم دی هغه هغې باندې خپل خوشاله سرګندونه وکړي د ملکنډ سیمې چې کوم د پولیسو مشر دی قاضي محمد جمیل هغه دا ویلي دي چې دا ښکاري داسې چې دا یو ځانمرګي برید وو په دې کې د عوامي نېشنل ګوند د تحصیل چې کوم صدر دی یا دغې چارواکي دی هغه هم وژل شوی دی یو شمیر نور د ملتپاله عوامي نېشنل ګوند کسان چې دي کارکوونکي هغه په دې برید کې وژل شوي دي هلته هم د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده هلته هم لارې تړلې شوي دي او ډېر ټپیان چې دي هغه د مینګوري هسپتال ته د کوزدیر د مرګري هسپتال ته او د پېښور غټو روغتونونو ته راوړل کېږي
د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د نوم په ارتباط باندې تاسو وایئ چې څو ورځې مخکې خو د سنا جرګې یا د پاکستان د مشرانو د جرګې هغه یوې کمیټې په دې نوم باندې موافقه وکړله اوس وروسته پروسه څنګه ده چې څه وخت به دا رسمیت پیدا کوي څه وخت به د سرحد ایالت نوم رسمن په خیبر پښتونخوا بدلیږي
نو څنګه چې ما وویل نن د پارلمان غونډه روانه ده ولسمشر اسف علي زرداری به دا غونډه ته وینا کوي او په دې کې به د خیبر پښتونخوا د نوم په ګډون نور داسې بدلونونه دي لکه د قاضیانو مقررول د غشانتي د فوز د مشرانو مقررول او نور داسې د پاکستان د سیاست او د دې د سیاسي چې کوم ډانچه ده دغه په دغه باندې دغه پرانا کې ډېر اهم بدلونونه دي نو نن دغه بحث کیږي
بلې بیا به هم د مور کو رڼا مسرت سره د ټلیفون په کرښه ده مسرت راته وایي چې د پېښور کې اوس وضعیت څنګه دی او مخکې داسې راپورونه مو واخیستي وو چې له چاودنو او راکټي بریدونو وروسته نښتې هم پیل شوي دي راته د دې وروستي د دغو حملو وروستی حال ووایي
همدا اوس ستاسو سره خبرې کوم د پېښو په صدر کې پولیسو هغه خپل کنټرول لاندې راوستي دي او وروستي راپورونه وایي چې کسان چې د خلاصو په اړه بدون اخیز راپورونه شته خو داسې ویل کېږي چې یو شمېر راپورونه
بله مسرت ستاسو ټلیفون ډیر خراب دی نه پوهیږم آواز ډیر قطع قطع راځي په هر صورت بله تاسو په خط کې یاست
الو
بله مسرت ستاسو ټلیفون ټلیفون آواز موډي خراب ده موږ به هم تاسو وکړو چې په راتلونکو کې ستاسو نه د دې حملو او چاودنو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړو بله د ازادي رادیو د مشال د څنګ خبريال شاهین بونیرل تاسو نه هم ډیر مننه چې راغلی استودیو ته او د دغه پېښور او نور سیمو کې مو د نننیو چاودنو او حملو په اړه د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل تاسو نه مننه
ډیر مننه
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
زمو کګل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه له سهار لوو بجو پیلي یو د ماخام تر وو بجو دوام کوي او وسم بیرته راګرزو د افغانستان په اړه مسایلو ته. په پکتیا کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د نړیوالو ځواکونو تحقیقات پای ته رسیدلي او دا پکې منل شوی چې د بهرنیو او افغان ځواکونو لخوا په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ایساف یا سولسات ځواکونه وایي چې د دوی تحقیقاتو ښودلې چې په دې عملیاتو کې وسلوال مخالفین نه بلکې ملکي وګړي وژل شوي، خو د سولسات ځواکونو لخوا دا نه ده روښانه شوي چې دغه کسان قصدن او یا هم سهون وژل شوي. خو په افغانستان کې د پوځي چارو کتونکي وایي که چیرې دا کسان په قصدي توګه وژل شوي نو د پیښې عاملین باید حاکم کړی شي. زکیا غیاسی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې مشت سولسات ځواکونو د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وختی ده. دا عملیات چې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د فبروري میاشتې په 12مه نیټه ترسره شوي، په کې درې ښځې او دوه نارینه وژل شوي وو. دا د پیښې په اړه ایساف ځواکونو څېړنې پیل کړې وې او وروسته له څېړنو دا روښانه شوه چې وژل شوي کسان ملکي وګړي وو. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو ویان ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی به قربانیان لا کورنۍ سره نږدې وګوري او دوی به هڅه وکړي چې د سیمې د دود او دستور له مخې د کورنۍ پاتې غړو ته د سر د اوښتې زیان تاوان ورکړي.
زموږ په پالیسي کې بدلون نه دی راغلی. زموږ پالیسي یوه آزاده پالیسي ده. موږ د سیمې د دود له مخې غواړو د قربانیانو له کورنۍ سره وګورو او یا به هغوی ته اجازه ورکړو چې له موږ سره نږدې وګوري او د هغوی خبرې به واورو.
And they'll also offer apologies to the family. What is that beeping? It's extraordinarily loud.
دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنۍ ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکی وګړو ته ځاني او مالی زیان ناوړي، بلکې تر دې وړاندې څو څو ځله د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمبارۍ او په پوځي عملیاتو کې ملکی خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د بهرنۍ ځواکونو وروستي اقدام ته په پام سره که چیرې دا پیښه سهوان رامنځته شوې نو جله خبره ده، خو کچیرې په قصدي توګه یې ملکی وګړي وژلې وي نو د پیښې عاملین باید محاکمه شي. د پوځي چارو کارپوه اسدالله ولولجی وایي
د جنگي جنایاتو محاکمه خشته دي او افغانستان هم شرکت کړی دی په انونسیو او دغه کېدای شي چې محاکمه ته کشکي اوسو. هغه مثالونه هم شته دي چې باید هغه څوک چې تیری کوي، قصدن تیری کوي، هغه باید محاکمه شي. هغه څوک چې سهوان د جګړې په منځ کې یو کس شخصي وژل کېږي، هغه بیا بله خبره ده. یو قصدي وژل دی، قصدي وژل بیا
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا خپل سری پوځي عملیات او د استوګنې په سیمو باندې هغوی بمباري هغه ستونزې دي چې د افغان حکومت او ملکی وګړو ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. د کتونکو په وینا دا ستونزه د تاوانونو په ورکولو او د بخښنو په غوښتنو سره نه، بلکې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په کلکو اقداماتو سره هواریدلی شي.
و امر ته چې د ایساف یا سولسات ځواکونو د منل چې په پکتیا کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې خپل ځواکونو ماموریت د لومړي ځل لپاره جنگ وبالو خپل حکومت څخه وغوښتل چې نور جګړو ته ځان تیار کړي. هغه همدارس په کندوز کې د افغانستان د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو په باب د تحقیقاتو امر وکړ. په دې اړه تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د جرمني دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات جګړه وبلله او په عین حال کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې په هکله به تحقیقات وکړي چې په نتیجه کې د افغانستان د ملي اردو شپږ سرتیري سهوان د جرمني ځواکونو له لوري په کندوز ولایت کې ووژل شول. د جرمني دفاع وزیر کارل تیودر تو ګوتنبرګ د لومړي ځل لپاره ومنله چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې جګړه شامله ده او حکومت ته یې وویل چې ځان نورو جګړو ته تیار کړي. د وویل که د چا خوښه هم نه وي څه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې پیښېږي دې ته جګړه ویلی شو. د جرمني سیاستوالو هڅه کړې چې د افغانستان ماموریت جګړه ونه بولي، ځکه چې دوی ویره لري چې له دې کبله به له دې ماموریت سره چې له چندان ولسي ملاتړه برخمن نه دی د خلکو ملاتړ نور هم کم شي. شاوخوا 4000 جرمني سرتیري د افغانستان په نسبتا آرامو شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي او تر اوسه پورې 9 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ځینو سیمو په تیره بیا کندوز ولایت کې امنیتي وضعیت په وروستیو کې خراب شوی دی. د جمعې په ورځ په دې ولایت کې 3 جرمني سرتیري هغه مهال ووژل شول او 15 نور سخت ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو پرې برید وکړ. په همدې ورځ جرمني سرتیرو د افغانستان د ملي اردو پر عسکرو ډزې وکړې، شپږ تنه یې ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. هغوی له پیښې وروسته وویل چې افغان سرتیری په یوه داسې موټر کې سپارول چې د ملي اردو نښه یې نه لرله او له بلې خوا یې د دوی له لورې د درش امر ته پام ونه کړ. خو د جرمني دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد لوی څارنوال د دې پیښې په باب د تحقیقاتو دوسیه پرانیستې ده. د هغه په وینا په تحقیقاتو کې به د ناټو، ایساف او د افغانستان او جرمني د دفاع وزارتونو غړي شامل وي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
فرا ولایت کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. دا چې ځایي چارواکو د دې ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره څه اقدامات کړي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د فرا د امنیې له قمندان سمونوال محمد فقیر عسکر سره مرکه کړې ده.
تاسو وینئ چې په دې یو کال کې موږ وکولای شو دا ساحه کاملا تر امنیت لاندې راولو. اوس هم خو کله ناکله د دښمن غلچکي حملې کېږي چې په تېره هفته کې تاسو خبر لرئ چې پر یو ملکي موټر باندې چې کاسټر باندې چې ملکي افراد وو پر هغه باندې د مین چاودنه وسوه چې تقریبا دوه کسه شهیدان او د لس یوولسو نفرو په حدود کې زخمیان شول. موږ بل مثله په دغه شپه د دغه ګروپ د تعقیب کې وو. بالاخره پولیس وکول چې دې ته مکمن افراز کې چې موږ د دې د کمین په نتیجه کې موږ څلور کسه طالبان چې دوه مرسوله دوه زخمیان دوه را دي مرسکله یو مخابره دوه مله کلاشینکوف یو مین سامان آلات د مینډ جوړولو دا د پولیسو لا سره له نورې عمل منفیا ځایونه چې پلچکونه دي د لاندې دوی مینو نږدې یا مکاتب دخ کې موږ د دې د پاره شپه ورځ ګزمي او کمینونه پلان کې لرو او عملي کار شروع کړی دی. عمل مرار شپه په هغه ساحو کې چې سا د دې اطلاع موږ ولرو چې دښمن راځي هلته فعالیت کوي نو د هغه په مقابل کې موږ دغه لرو. او بر علاوه که د دې مسایل زیات شي موږ کولی شو چې واړه عملیاتونه او یا عمومي عملیاتونه پلان کړو او د خلکو تشویش راپکو. په لنډ وخت کې به د داسې مشکلاتو باندې چې هغه یو نیم دغه دي زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه هم په دقت سره پر دې باندې باید کار وکړي او کار کوي. او موږ ځواکونه شپه ورځ آمادګي دي وسایل ته لري.
بله، او همداشان سوال مخالفینو د پشرود ولسوالۍ د ځینې کلي خلکو ته هم ګواښونه کړي او دوی ته ویلي چې پر لارو ډېر تګ مه کوئ ځکه چې دوی هلته مین پټ کړي دي. آیا تاسو په دې هکله کوم کار کړی چې مثلا یا مینونه کشف کړئ؟ په روانه اونۍ کې تاسو څومره مینونه کشف کړي دي د مځکې څخه او داسې نور مسایل؟
موږ تقریبا د دغه هفتې په جریان کې تقریبا تر اته مینه زیات یا مو همالته خونسا کړي دي یا مو دغه ساحې څه کړلي دي او په لاس راغلي دي. نو دا د خلکو همکاري ده. خلکو موږ ته دا مینونه راښودلي دي په هغه ځای کې. نو طبعا خلک د دې په خاطر باندې هغه ساحه دوی تر خپل دغه لاندې راولي چې خلک ودوی ونه ویني ځکه چې دوی په خلکو کې منفوره شوي دي. نو په بالاخره که دوی په خلکو کې منفوره نه وای نو خلک به پرېښي خپل ازاد تا ګور اتاک وکړي چې ځکه چې خلک د دې طرفداري کوي نو هغه حالات د دې نه پښا کېدل.
هم دا ځان د پښورد ولسوالۍ ځینې خلک شکایت کوي او وایي چې کله چې امنیتي ځواکونه د کورونا ته شکوي دوی سره بد چلل کوي. آیا تاسو په دې اکله کوم راپور لرئ او تاسو په دې اکله څه ویل غواړئ؟
کوم ساحه کې چې هغه کور نږدې او په دغه کور پر برابرۍ باندې مین چی وي تا نو دا امنیتي ځواکونه حق لري چې ستا د کور په مقابل کې د دې په 15 متره لاس متره کې سړک کیندل کیږي او دلته مینه شو کیږي. اکل ته دونه نه خبرېږي، اکل ته یو د همکاري کچېری داسې موارد هم پېښ شوي سر د اکور د خاونه څخه به دا پوښتنه شوي او دا ګروژنه شوي دی چې ته باید د دې پاکره باید د تا موږ خبر کړي که هر مشکلې زمينه د دوی د خدمتګار شکایتونه زموږ دروازې د دوی پر مخ خلاصي.
تاسو د پښرو د ولسوالۍ یا خوښفي د ولسوالۍ خلکو او وګړو ته څه پیغام لري او پراتلونکي نور څه تدابیر د دې د ولسوالۍ د امنیت پر لري؟
زما پیغام د پښورو د خصوصا د خاکي سفیر د اوسیدونکو ته دا دی چې هیڅکله عادي عملیاتونه د هلمند په ولایت کې شوي دي. یو تعداد هغه شکست خورده افراد او اشخاص چې دوی ته منهای د پښتنو په نامه باندې چې موږ ته ایسته پناه راوړې ده پناه چې دوی ته راوړې ده باید داسې افراد او اشخاص خپل په سیمو کې پرېنږدي. دا شکست خور لاجورده فراری خلق دی په ټول سراسر د فرا کې هغه مناطق چې په هغه کې اوس دشمن کم کاشو گزار لري موږ دغه لپاره پلانونه تر کړی دي ان شاء الله موږ به ژر عملی کوو او صاحب هم د دولتي حکومت لاندې راولو
د فراد د امنیتي حالاتو په اړه د دې ولایت له امنی قمندان سمونوال محمد فقیر عسکر سره مرکه وه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره او د سپورت پروګرامونه لرو، خو د دې تر څنګ به د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه هم در واورو. وخت 2:30 بجې د فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
ایساف وای په ګردیز کې په ګډ عملیاتو کې ملکي خلک وژل شوي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کندهار کې د ورسویو ناکراریو د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. د بغلان د ولایتي شورا غړي ندا کیهانی نن سهار د ناپیژندل شویو کسانو له خوا وویشتل سوه. میرمن کیهانی زخمی او په روغتون کې بستر ده. په کندهار کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې د کندهار ښار پاتمه ناحیه کې په د 14 مخنیوي سوی او له هلمند او غزنی څخه د چارواکو په وینا د انفجاراتو خبرونه خبر شوي. نن د یوې بجې 15 دقیقو په شاوخوا کې د پېښور ښار د صدر سیمه 15 پر لپسې 14 ولړزوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له ازبک چارواکو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال تعهدات پر ځای کړي. او د روسیې د شمالي قفقاز په انګشتیا کې نن د پولیسو یو مرکز ته نږدې انتحاري حمله شوې ده.
مخله دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، دوه راپورونه لرو. یو له فرا څخه د فرا ولایت د ګمرک چارواکي وایي سکال دوی په اوایدو کې سم نیمه کمواله راغلی. دا چې علت څه دی؟ لسمه احمد شاه فطرت په اړه راپور لري.
د فرا ولایت د ګمرک ریاست مرستیال عبدالغنی ترابی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په 1401 مریز کال کې دغه ریاست عواید تر 1.3 میلیون افغانیو څخه زیات و، خو په 1401 مریز کال کې دغه عوایدو کچه تر 80% راټیټه شوې ده. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
موږ عواید سږ کال چې موږ د اوله د عمل تر 15 د اوته چې موږ عواید لرو 3,500,015,350 افغانۍ موږ عواید لرو دغه سږ کال، او تیر کال موږ عواید وو د مکمل د کال 1,28,002,309.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست د مرستیال شاغلی ترابی پوینا د دغو عوایدو د راټیټېدو اصلي لامل د څو ترانزیتي مرزونو تړل دي چې فراه ولایت د ایران هیواد سره لري، او دغه ترانزیتي مرزونه د افغانستان د دولت لخوا تړل شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پولې د افغانستان دولت لخوا په دې وتړل شوي چې دوی دغه مرزونه بازار چی بللي، او اوس یوازې یو مرز چې هغه شیخ ابو ناصر فرعي په نامه یادیږي د فراه پر لوري خلاص دی، او هلته هم ایرانیان کله ناکله ستونزې جوړوي.
تاسی اوس موږ په تشکیل کوو، چا محمد عمر موږ په تشکیل کوو، تیر کال تالاران دغه سي پښمیکو میلاکو چلور غدا شان دغه د موږ په تشکیل کې موجود موږ مامورین دغه د عادت تورول او ګمرک څه در کوو. سش کال د ریاست جمهوریت د حکم چدو د بازارچی بریلی دی، او بازارچی ویل چې بند موږ مامورین ګرد فقط یوازې موږ بندر خلاص چلو. هغه میل 78 بندر ابو ناصر فرایی دی چې هغه هم تر اوسه ایرانیان هغه ورچ ترانزیتي اول تر اوسه نه پریږدي تر اوسه.
باید وویشي چې فراه ولایت د ایران هیواد سره پراخه ترانزیتي پولې لري، او د کارپوهانو په وینا که دغه پولې په سمه توګه کنټرول شي له یوې خوا به یې ګمرکي عواید څو برابره شي، او له بلې خوا به د افغانستان د دولت لپاره یوه ښه عایداتي سرچینه وي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
له فرات څخه کندوز ته ځو. په کندوز ولایت کې پرون د دهقان ورځ اول منځل شو. لسګونو کروندګرو په دې اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې. نور حالې له سیمې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په راپور کې.
په کندوز کې د دهقان ورځ چې د دهقان جشن هم بولی د یوې غونډې په ترڅ کې په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کندوز ولایت د ځینو مسؤلینو په ګډون د کندوز له ټولو ولسوالیو څخه د کروندګرو او مالدارانو او کرنیزو کوپراتیفونو یو محدود شمېر استازي حاضر وو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې دغسې جشن په خورا پرتمین ډول داسې نمانځل کېده چې پکې به د عسکري پریډ په شان د کروندګرو مالدارانو کوپراتیفونو او په دوی پورې د اړوندو سیمه ییزو شوراګانو قطارونه تیریدل، ډولونه به وهل کېدل او د مالدارانو لخوا به د نمونې په ډول ښه روزل شوي څاروي د مسؤلینو تر مخ تیریدل او ځینې جایزې به هم ورکول کېدې. ویل کېږي چې د دغې محدود نمانځنې یو لوی لامل امنیتي ستونزې دي. په دغه نمانځن غونډه کې د کندوز د کرنې رئیس عبدالعزیز نیکزاد د مالدارۍ په ساحه کې ځینې تازه پرمختیاوې یاد کړې. داسې وویل:
پرایندهما ساختمان شش کلینیک حیوانی را با یک صدخانه که در مرکز کندوز است ایرا ساختمان داریم، تحت ساختمان به کمک خود وزارت محترم مواد مخدر و یک
پراتلون که موږ د کندوز په سطح د شپږو حیواني کلینیکونو او یوې سړې خونې جوړول په پام کې لرو چې مالی مرسته یې $1,000,000 ده او د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا ورکړای شوې ده. د ده په وینا دغه کلینیکونه به وکړای شي د کندوز مالداري او د هغو د ناروغیو په وړاندې د دوا درملو چارې اسانه کړي. ضمناً په دغه برخه کې د کوچیانو عمومي عامر بارکزي مخلصیار هم زیری ورکړ چې په راتلونکې اونۍ کې به د $1,550,000 په لګښت چې د کرنې وزارت لخوا ورکړای شوي دي په کندوز کې یو خوځنده حیواني کلینیک هم پرانیستل شي. د کندوز د کرنې رئیس دغه راز په کرنیزه ساحه کې هم ځینې پرمختیاوې یادې کړې او ویې ویل چې سږ کال به دولت تر هر څه زیات د کروندګرو سره د مرستې کچه زیاته کړي او د اوبو لګولو او اوبو رسولو په چارو کې به زیاته پانګه ولګوي تر څو د کروندګرو کرنیزې ستونزې له منځه لیرې شي. خو په دې ترڅ کې د قلیزال ولسوالۍ د کروندګرو په استازیتوب د جمعه حاکمي لوی شکایت دا و چې دغې ولسوالۍ ته د اوبو رسولو په برخه کې د دولت لخوا هیڅ ول پاملرنه نه ده شوې، ځکه په تیره بیا په هغو وختونو کې چې اوبه کمې وي د دې ولسوالۍ حقابه نه ده ورسېدلې او چا یې پروا هم نه ده کړې. په دې سربیره ده شکایت وکړ چې نه یوازې چې دوی په کرل شویو غنمو کې یو ډول چینجی لګېدلی دی، بلکې د دغې ولسوالۍ د بادامو په ونو هم شکرک لګېدلی دی چې که چیرې په خپل وخت درمل ورو نه رسېږي ډېر تاوانونه به واړوي. ده دغه را زیاته کړه چې په دغه ولسوالۍ کې د میږو په نوې زیږیدلو بچیانو کې هم د جګر چینجی پیدا شوی دی چې ډېر ژر یې وژني. ده وویل د دغې ناروغۍ علت نه دی میندل شوی، خو داسې ښکاري چې د نویو پیدا شویو څارویو میندې پخوا نه دي تداوي شوي چې اوس یې دغه معضله را زیږولې ده.
یک مشکل دیگه ما راجی به مالداری این امسال برههای نوزاد کرم جگر پیدا کرده که او تلف شده، او را صاحبش کشته، میبینه که در جگر ادی کرم. ما نمیفهم علت چی است که این دو روزه یا چهار روزه بره چه قسم کرم جگر پیدا کنه، او علفچر هم نشده بود.
ضمناً ده انتقاد وکړ چې دولت د کوکنارو د کښت له منځه وړل غواړي او پر ځای د زعفرانو کرل توصیه کوي، خو هیڅ کله یې دا هڅه نه ده کړې چې د زعفرانو تخم راوړي او کروندګرو ته یې وویشي. د دغو ستونزو په اړه د کندوز د کرنې رئیس کروندګرو ته په خطاب کې وویل چې دوی د هر ډول کرنیزو آفاتو د له منځه وړلو لپاره ماشین، دوا درمل او پرسونل لري، خو له دې امله چې امنیتي ستونزې موجودې دي نو یې له کروندګرو هیله وکړه چې د آفت لګېدلو سیمو په اړوند د کرنې ریاست ته معلومات ورکړي تر څو لازم دوا درمل په کار واچول شي. ده وړاندې زیاته کړه چې ځینې داسې درمل هم شته چې دوی نه غواړي د هر چا لاسته ورشي، ځکه چې د ناسمې کارونې له امله به یې د ګټې پر ځای ضرر زیات شي. لکه چې وایي:
متاسفانه دوایی که ما داریم سیستم توزیع از سیستم دواپاشی از اگر کنترل نشه.
له بده مرغه ځینې داسې درمل هم موږ لرو چې که چیرې د ویشلو سیستم کنترول نشي د دې پر ځای چې مرسته وکړي په ځینو مواقعو کې که د ماشومانو ګوتو ته ورشي ځینې نورې بدې خسارې هم اړولی شي. له همدې امله موږ دغه درمل ډېر محرم ساتو او د آفت له تشخیص پرته یې نه کاروو. په هر صورت دغه غونډه ځینو کروندګرو ته د سوغاتونو په ورکولو پای ته ورسېده.
د کندوز ولایت د کروندګرو د ستونزو په اړه مو واورېدل چې پرون د دهقان د ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې کړې وې. په همدې سره نور راپورونو او مطالبو ته وخت نه لرو. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د سپورت پروګرام واورئ او ورپسې هم د ښځو.
د لوبو لمیدانا.
Beautifully hit. It was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. د ازادي رادیو د سپورتي خبرونه اوریدو ته زه رضوان مراد او زما همکاران ستاسو هرکلی کوو. د لوبو له میدانه په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په افغانستان کې د ورزش او سپورتي فعالیتونو د پراخوالي لپاره ځانګړي تدابیر او پلانونه برابر کړي دي. دغه راز اوري چې د افغانستان د دریو ختیځو ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ سیالۍ چې په کونړ کې ترسره شوې د ننګرهار د والیبال ټیم په ګټه تمام شوې. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د ورزش امیرین د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ورزش د پرمختګ او پراختیا په مقصد یوې غونډې ته وربللی ول. مسؤلینو ویل چې په دې غونډه کې به د ولایتونو د ورزش امیرین خپلې ستونزې او غوښتنې بیان کړي او د دې ستونزو حل او د ورزش پراختیا ته به نوي تدابیر ونیول شي. له خان محمد سین څخه تفصیل اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په پام کې لري چې په هیواد کې د سپورت د پراختیا لپاره نوي پروګرامونه ترتیب کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د سپورت لامیرینو سره یوه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. د دې کمیټې رئیس محمد زاهر اغبر غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې په غونډه کې به د ټولو ولایتونو د سپورت د ادارو پر فعالیتونو، ستونزو، غوښتنو او تشکیلاتو بحث وشي. ښاغلی اغبر وویل
موږ باید داسې شرایط را آماده کړو چې خپل ورزش خودکفا شي. دوم از موږ پلان دغه دی چې ولایتونه باید خودکفا شي. اما هغه اماکن ورزشي چې اوس ښاروالیانو ته ارتباط لري دغه آمرین ورزشي ته باید وسپارل شي. خود به خود په ولایت هم کیدای شي چې موږ برنامه را جوړه کړو د اقتصاد د لارې نه د هغه ځاینم را تقویه شو. دریم پلان زموږ دغه دی چې یو شورای عالی ورزش را ایجاد کړو. راست کیدای شي چې شخص جناب رئیس جمهور حضور ولري یا یو معاونین حضور ولري چې په دغه شورا کې وزارت مالی، وزارت دفاع، وزارت معارف، هغه وزارتونه چې علاقمندی ورزش ته یو ځای په میاشت کې یو وار جلسه به دایره وکړي، ارزیابي وکړي چې څه موږ ضرورت درو.
خغلی اغبر وویل سره لدې چې د هیواد ورزشکاران کافی تجهیزات، سپورتي وسایل او د لوبو مناسب میدانونه او ځایونه نه لري، خو بیا هم تیر کال د هیواد ورزشکارانو په ملي او نړیواله سطح د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د ولایتونو د سپورت امیرینو ویل که دوی ته په ولایتونو کې د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي، ولایتي سپورتونه به ډېره پرمختیا وکړي. د کونړ ولایت د سپورت امیر راز محمد عابد وویل
په مجموع کې د ورزشي میدانونو، د جمنازیمونو د کمښت د وجې نه موږ نشو کولای چې هغه خپل ورزشکاران وروزو. توقع مو دا ده دغه د بازسازۍ لپاره چې کومې پروژې کمیټې ملي اولمپیک سره له کومو ځایونو مرسته کیږي، هر څومره زر چې باید ټولو ولایاتو ته توجه وشي تر څو میدانونه موږ جوړ ولرو. نو شاید بیا زندانونو کې موږ ځوان نسل کم ووینو. د نوي کال لپاره زیات پلانونه د ورزش ملي لوبډلو ته د خپلو لوبغاړو او ورمارفي کول په نظر کې لرم. په کونړ ولایت کې به د خزینه سپورت په برخه کې مونږ وایو چې د دې لپاره بدبختانه چې مونږ جمنازیوم نه لرو.
تیر کال افغان ورزشکارانو د باسکټبال، فوټبال، کاراتې، تکواندو، غاګینیونی او کرکټ په مسابقو کې د جنوبی اسیا په هیوادونو کې ښې لاسته راوړنې لرلې. په ځانګړې توګه د باسکټبال او کرکټ په مسابقو کې تیر کال افغانستان د کرکټ ټیم وکړای شول چې د کرکټ نړیواله مسابقو ته لار ومومي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي چې دوی په کال کې 3 میلیونه ډالر بودیجه لري چې دا په ټول هیواد کې د سپورت د پراختیا لپاره کافی نه ده. دوی وایي که زیاته مرسته ورسره وشي فعالیتونه او لاسته راوړنې به له دې هم زیاتې شي.
په کونړ کې د روانې اونۍ په سر کې د والیبال هغه 15 ورځنۍ مسابقې چې د دغه ولایت لغمان او ننګرهار د ټیمونو ترمنځ وشوې د ننګرهار د خاروالۍ د ټیم په ګټه تمام شوې. د دغه مسابقو هدف سو او د چا په مالي لګښت جوړ شوې لسیمې په روح الله انوري ریپورت لري.
په کونړ کې د ورزشي امیرت مرستیال بشیر الله همت ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 15 ورځو څخه د کونړ په مرکز اسداباد کې د کونړ د 14 ولسوالیو په ګډون د ننګرهار او لغمان ولایتونو یو شمیر لوبډلو د والیبال په سیالیو کې ګډون کړی و.
د والیبال سیالیو د کونړ ولایت د ولایتي شورا لخوا د کونړ ورزشي امیریت په همکارۍ د کونړ د مرکز ولسوالۍ په شمول د ننګرهار او لغمان ولایتونو اتلس لوبډلو کې برخه اخیستې وه.
هغه وویل د لوبې په اخیری ورځ میدان د ننګرهار د ښاروالۍ او د کونړ منتخب لوبډلې ته پاتې شو.
اته نن ورځ دغه ټورنمنټ پایلو به د ننګرهار د ښاروالۍ لوبډلې او د کونړ د منتخب لوبډلې ترمنځ وشوه. په دا پایلو به د ننګرهار د ښاروالۍ لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د کونړ لوبډلې یو میدانو ګټه چغه ولنی میدانو به مسلسل درې میدان د ننګرهار ښاروالۍ لوبډلې وګټل. کونړ لوبډلې ونه شکرې چې کم به کوي واپس به د لوبې تر
که څه هم چې په کونړ کې د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي د لوبو پر مهال د میدانونو د نشټوالي څخه شکایت کوي، له دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر دي په کونړ کې د لوبغاړو د ستونزو د حل لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي، خو بیا هم د ډیرو کمو اسانتیاو په شتون کې خپلو ورزشي سیالیو ته دوام ورکړی دی.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221124115 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې چې په اړه له دوه چیزو زړه
کار کوي. خبرې تیری شي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم دا دې بیا حمزه شریفه صافی د نیمه نړۍ ونې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په اوسنۍ خبرونه کې به لومړی زابل ولایت ته لاړ شو او دغه ولایت د خزولو وضعیت به خبر کړو.
چې زه په خپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل ته، زیاتره نه شي کولای.
بیا به د داسې یوې مېرمنې د زړه خوالي ته کینو چې په ډېره بېوسۍ کې یې په خپلو بچیانو زده کړې کړي او لا هم د ژوند له کړاوونو سره پنجه نرموي.
د دوی لږګانې پاتې شوې، بیا هم په ډېرې زماتو په ډېرې تکلیف.
او د خپرونې په پاتې شېبو کې به د ښځو په اړه څو لنډ خبرونه هم در واورو. زابل د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د دغه ولایت د خلکو د ژوند کچه ټیټه او د ښځو وضعیت د ډاډوړ نه دی. په بدو او د پیسو په مقابل کې د جنکو ورکول د ډیرو په وینا په زابل کې عادي کار ګڼل کیږي. له زابل نه د راغلو کسانو په وینا په سلو کې له نوي زابلیو جنکو نه مکتب ته د تلو حق اخیستل شوی دی، مګر سره له دې هم په زابل ولایت کې میرمنې له کار کولو، حرفوي زده کړو او تعلیم سره ډیره مینه لري. خو په دا دومره کلونو کې د افغانستان دولت او هم د مرستندویه موسسو لخوا نه د دغه ولایت د ښځو لپاره هیڅ هم نه دي شوي. په قلات کې د ښځو د شورا صدیقه جلالی د زابل خوځو حالت تاثیر خي.
زنانه ټول بي سواد دي، په دې خاطر خپل د حقوق څخه د دفاع نشي کولای چې د خپل حق واخلي، خپل د حقوق څخه دفاع وکړي. په دې خاطر باندې د دې ډیر زمون په ولایت کې ډیر انجونې ډیر په ورکې سن باندې د پیسو په بدل باندې د پرولکیږي یا خرڅيږي. ډیر د صدقه شو چې ځان ته مور واچو. ما خپل په لنډ ډول باندې سره ولیدل چې غوګمر باندې پرې کړو، پزایمر باندې کړی و دغه شان په زابل کې دی دی ولی په دې خاطر باندې چې دوی د خپل خوښې و دوته نه پلی دی د دې ډیر خلک د مامانیت کې مکتبو ته نه پلی دی په دې خاطر باندې چې خپل تحصیل وکړي هغه چې په غزي کې سواد ډیر وسی یا ډیر پوه وسی هغه غزي کې د شکارونه نه کیږي
د میرمن جلالی په وینا د زابل د جنکو په ټولو ښوونځیو کې یو مسلکي یا د لوړو زده کړو لرونکي ښوونکي هم نشته او انداسي ښوونکي هم شته چې یوازې تر پنځم ټولګي پورې مکتب لوستی دی خو د شناخت واسطې په کارولو د ښوونکو په توګه ټاکل شوي دي هغه وایي ښایي یو دلیل چې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه لیږي همدا وي له دې سره هم د زابل د خلکو بېوسۍ ته په پام سره میرمن جلالی وایي چې که دولت زده کوونکو سره د خرطاسي او کتابونو مرسته وکړي ښایي ډیر خلک خپل بچیان او لوڼې ښوونځیو ته واستوي
د معلمانو مشکل ورتال کې کتابونه دی ته ورکي دوی ته د مغل خوا څخه دغه مواد چې دوی ته ورکول کېږي ډېر اکثر خلک غریب دي کالي نه لري یا قلم بوټ د پښو نه لري چې ورشي همالته دوی دا کتاب چېرته اخیستلی شي یا کتابچې چېرته ورته اخیستل د دغه څه دغه تقاضا لرو چې دولت یو څه پاملرنه وکړي دا د زموږ ولایت
داسې هم نه ده چې د زابل ولایت امنیت دې دومره خراب او یا د ژوند شرایط دومره ټیټ وي چې هلته دې د افغانستان له نورو سیمو نه څوک د کار لپاره ورتللو ته زړه ښه نه کړي خو په دې شرط چې دولت او مرستندویه ټولنې هڅه وکړي چې دغه ولایت ته مسلکي ښوونکي او کدرونه واستوي لیلما سهر وردک هغه زړوره پیغله ده چې په خپله خوښه دغه ولایت ته د روغتیا پالې په توګه د کار کولو لپاره تللې ده هغه په داسې حال کې چې د زابلیانو له ښې روي او میلمه پالنې نه خوښي څرګندوي کیسه کوي چې څنګه یې زابل ته د تګ زړه وکړ
په زابل کې ډېرې ستونزې وې موږ چې کله د تلویزیون او د رادیو د لیر نه لیدلې چې هلته قابلې ډېرې کامیافته دي نه پیدا کېږي بخصوص ډاکټر صاحبان خو هلته بیخي نه څي نه شته دي ډاکټر په نفس نه ډاکټر شته زنانه او نه مردانه شته قابلې همچنان کمې وې نو یو د خاطره زه وتوانېدم چې فامیل مې بوزم په خپله هم لاړم زابل کې مې شفاخانه کې کار وکړه کلینیک مې کار وکړه وروسته د هغو نه ما ته خواست وشوه چې ته باید ترینر شي زه شاګردانو ته اوس فعلا درس ورکوم پنځه ویشت شاګردان لرم کورسی سیمیتر نرایم
سره لدی چې لیلما له خپل کار خوشاله ده خو وای په دې ډیره زوريږي چې په زابل کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ډیره اوچته ده هغه د دغه کار لامل هم خپل زابلیان بولی
بیخي سطح د تعلیم یې ټیټه ده یعنی مکتب هلته نشته وور کې مکتب ته نسي نجونې مکتب ته نسي روغتون ته نسي شفاخانې ته نسي کلینیک ته نسي دا سبب چې ده سبب دا ده چې سطح د تعلیم ډیره ټیټه ده نو دغه سبب هم کیدای شي چې یو سلسله مرګ میر مادران ډیر کوي ما ته هیڅ مشکل نشته د خاطر نه چې زه په خپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل ته حتی زیاتره نجینه نه شي کولی چې خپل فامیل د تغذیه کومک رمزې کولی شم
د کتونکو په وینا د افغانستان دولت او مرستندویه موسسو ته پکار ده چې تر نورو ولایتونو د زابل په شان وروسته پاتې او ناامنه ولایتونو ته ډېره پاملرنه وکړي دا ځکه چې په دغه ولایت کې د ښځو د وضعیت ښه کېدل او د هغو د تعلیمي کچې لوړېدل به تر ټولو لومړی هلته پر امنیتي وضعیت مثبت اثر وکړي د دې لپاره چې و تعلیم یافته میرمن به هیڅ وخت خپل اولاد دی ته پرینږدي چې د خشونت لار خپله کړي عزتمنه اوریدونکو د افغان ښځو لپاره تر دې بله لویه ستونزه نشته چې د میړه سوری له سره پریوزي په افغانستان کې چې ښځه کونډه شوه معنی یې دا ده چې د نورو رحم او کرم ته پاتې شوه او پاتې ژوند باید د خپلو ګټندویو لیورونو او ورونو د ښځو او بچو په خدمت او مینت کې تیر کړي په دوی کې بیا له بدمرغه هغه وي چې خامخ له بچیان هم ورپاتې وي په دغه هیواد کې زیاتره میرمنې خپله ګټه وټه او د خپل ملکیت صلاحیت نه لري د همدې لپاره د میړه له مرګ وروسته نشي کولی ځان او خپل بچیان وساتي چې ډیری وخت خپله د دنیایي مال او حیوان په شان د خاوند نږدې خپلوانو ته په میراث کې ورسیږي او بچیان هم د ترونو او نورو خپلوانو ترمنځ ویشل کیږي او دا هغه وخت دی چې کونډه په ژوندون خپل مرګ احساسوي خو ځمکه سخته وي او اسمان لري مجبوره ده هر څه په پټه خوله ګالي ځکه چې حیا او رواج تر دې د زیات څه کولو اجازه نه ورکوي. خو شته داسې میرمنې او غیرتي ښځې چې دغو ټولو سختیو سره پنجه نرموي او نه پرېږدي چې د چا خبره بچیانې خوار شي. شمایله ترور له همدې ډلې نه ده. هغه 25 کاله پخوا کونډه شوې ده، خو هیڅکله یې خپل بچیان خوارۍ او د نورو مینه ته نه دي پرېښي. خپله یې پر ځان سختي ګاللې ده، خو پر بچیانو یې سختي نه ده لورولې. هغه تیر وخت ور په یادوي او د خپل کونټون کیسه داسې کوي.
او زه ډېر مشکلات او ډېر سختۍ باندې تیرې شوې او د خدای پاک ناراضه یم او درې زره معاش خلمه ګزاره پې کېږي. د ما دوه لورګانې دي، د ما ورسره ژوند کوم، زندګي ورسره کوم.
شمایلې ترور د کونټون کلونه د دې په خپله وینا د نارینه و په شان تیر کړي دي. هغې ته له خاونده یو زوړ خټین کور ور پاتې و چې دې د نارینه و په شان د هماغه کور د خرچ په پیسو زاړه کورونه اخیستل او بیا به یې په هغه کې تر څه کار کولو وروسته بیرته په یو څه ګټه خرڅول او په ګټلو پیسو یې ځان او بچیان ساتل. هغه د خپلو سختیو په اړه داسې وایي:
دا تکلیف ما وستم، دا د تکلیف نتیجه وه چې ما اولاد ورسو مکتب یې ویلې. بېسواده یم چې په شپخانه کې کار کوم، یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم.
شمایلې ته خدای یو زوی ورکړی و چې هغه هم د دې په وینا د ایران مزدوری وخوړ او مړی ژوندی ورک دی، او خپله هم د کابل ښار په یوه روغتون کې د خدمې په توګه کار کوي.
کله چې خاوند مې شهید شو، زوی مې ولاړه ایران ته ولېږه، او د موږ د کور سرپرست نه و، 25 کلن و. او بیا م چې ولېږه ایران ته، درې کاله یې تېر کړه، د مزدورۍ دپاره درې کاله یې تېر کړه، ژوندی ورک شو. داسې په غریبۍ پسې تللی و.
خو له دې ټولو ستونزو او غمونو سره سره هغه په دې خوشحاله ده چې په خپلو لونو یې تعلیم وکړ.
زه چې کونډه شوې یم، په خپله مې وړه وړه بچې د دوې لورګانې پاتې شوې، بیا مې په ډېرو زحمتو په ډېرو تکلیفو او لوی کې مکتب ته مې واچولې، او مکتب مې پوویلې، او اوس هم په مکتب کې دي. ما تقریبا لس کاله کېږي چې زه کار کوم، او 25 کاله کېږي چې زه کونډه شوې یم. او خوشحاله په دې یم چې خپل نعمت غیرت ته چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولی شم، او زحمت مې استلی دی د یوې مړۍ ډوډۍ په سر، د اولاد په سر باندې. او چاته مې لاس اوږد نه دی، او د چانه مې کار جدا جدا شیانه دي کړي، او ډېر زحمتونه تکلیفونه تیریږي نو په انسان باندې.
په نورو هیوادونو کې چې دولتونه د خپلو خلکو په وړاندې د ډېر مسؤلیت احساس کوي، نو د شمایلې په شان مېرمنو ته د دې د کور لګښت او د بچیانو د تعلیم خرڅ ورکوي. خو په افغانستان کې دولت دې بارته اوږه نه ورکوي. له دې سره هم هغه غواړي چې مرسته ورسره وشي.
اوس یوه مړۍ ډوډۍ د الله فضل دی پیدا کولی شو، او بعد دولت دې موږ سره مرسته وکړي او کور وکړي. او زه چې دومره زحمتونه تکلیفونه وباسم، او کور نشته دی، شکر دا لږ واسه توان لرم، او سبا د پښو نه ولېږم، او څوک به مړۍ ډوډۍ هم نه راکوي. او دولت باید موږ بازخواست وکړو چې دولت، او د کونډو رنډو د یتیمانو اوښکې پاکې کړه، او زحمت باسي. میړه مې د همدې وطن دپاره شهید شوی دی.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم له وادي سره سم پام وکړئ په تیرونه کې د ښځو په باب لاندو خبرونو ته چې وخت مرشدي به در ووروي. د باختر اجنس له خبر سره سم د تیری چهارشنبه په ورځ په محمود رقی کې د عبدالشکور دنجونو د منځني خوانځي د ودانۍ د بنسټ ډبره د کاپیسا د ولی خواجه ابوبکر لخوا کې خوده شوه. دغه ودانۍ د جاپان په مرسته د 4,000 امریکایي ډالرو په لګښت په یو پور کې جوړیږي. د کاپیسا ولایت د پوهنې د رئیس عبدالواحد حکمت د څرګندونو له مخې په دې ودانۍ کې 8 درسي خونې په پام کې نیول شوې دي. حکمت وویل د دغه خوانځي زده کوونکي د درسي خونو د نشټوالي له امله ترخی مولاندی استکړه کوي. په کابل کې د خزینه زندان چارواکي وایي چې دوی د بادام باغ په خزینه زندان کې د بندي میرمنو لپاره د ژوند یو سالم چاپیریال رامنځته کړی، او هغوی ته لازم امکانات برابر کړی دي.
د دې زندان مرستیالی سرترن زرفشان د سی شنبه په ورځ بندیانو ته د افغانستان د ورزشکارانو د تشویقي بنیاد لخوا د سپورتي وسایلو د ویش په محل وویل چې د ژوند د نور امکاناتو ترڅنګ بندیانو ته د ښوونې او روزنې امکانات هم برابر کړي دي. د دې زندان د چارواکو په وینا اوس مهال په دې زندان کې 130 میرمنې د بند شپې ورځې تیروي چې 15 یې بهرنۍ وګړي دي. او وروستی خبر د سپورت لنړۍ څخه د انجونو د فوټبال د ملي ټیم غړي د اسلامي هیوادونو د فوټبال په لوبو کې د ګډون په مقصد د تیر چهارشنبه په ورځ اردن ته لاړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل احمد شاه باختر اجازه وویل د انجونو د فوټبال دولسان غړي د فوټبال په لوبو کې د ګډون په مقصد اردن ته تللي دي. د سرګندونو له مخې په دغو لوبو کې د اتو اسلامي هیوادونو د انجونو د فوټبال ټیمونو ګډون کړی دی او 14 ورځې به دوام وکړي.
قدر منو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یوویا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 2743 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.